السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچی دی ز رضوان مرادی مو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پر روان خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر له پخوانی جمهور رئیس او یو شمیر سیاسيونو سره نن په ارګ کې د افغانستان د حالاتو په اړه سلا مشورې کړې دي په همدې حال کې ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به هم نن کابل ته رسیدو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي د افغانستان دفاع د وزارت دا څرګندونه چې وایي په افغانستان کې دولت ضد وسلوالو خپل فعالیتونه زیات کړي په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د بدخشان چارواکي وایي چې له وسلوالو د ارغنچخوا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان د لګېدو له کبله څلور زده کوونکي وژل سوي د جرمني پولیس وایي لس کسان یې د دغه هیواد په لویدیځ کې د تروریستي حملې د پلان په شک نیولی دي د بدخشان ولایت چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د ارغنچخوا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي دي د دې خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ونیوله د والي ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبل وانه وړي تیر شپه امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاته گی کړی دی دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده
د والي ویان وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتې ده خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي ښاغلی نظري وایي چې په دې جګړه کې څلور سرتیري وژل سوي او څلور نور ژوبل سوي دي بلخو په زابل ولایت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شارې صفه ولسوالۍ کې یوه پولیس خپل نه تنه ملګري وژلي د زابل یوه لوړ رتبه چارواکي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه تېره شپه په جلدک سیمه کې سوې ده سرچینه وایي په پېښه کې نه ملي پولیس وژل سوي او برید کوونکی تر برید وروسته تښتېدلی دی د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال بیا ازادي راډیو ته پیښه بل ډول وبلله
تېره شپه په زیات تعداد سره وسلوالو طالبانو غوښتل چې شارې صفه ولسوالۍ اړوند د ملي پولیسو د انتونونو پوسته چې د کنډک شارا پورې مربوط ده په دې باندې جګړه وکړله دوی غوښتل چې دغه پوسته سکوت کړي همغه و چې د مرکز کلا ته همدارنګه د شارې صفه ولسوالۍ له مرکزه قوتونه ورسېدل او د دوی د برید په شا وتنبولو
د بالی ویان دوی د تیرش په جګړه کې څلور پولیس وژل سوي او دوه تنه ټپیان سوي دي دوی ویل چې په بریټ کې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتې ده وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی دی د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د نشتو پر مهال دیارلس وسلوال او څلور پولیس وژل سوي دي د کندهار د امنیه قومنداني ویان احمد شاه احمد زی وایي چې وسلوالو تیرش شپه د خاکریز ولسوالۍ د درزه پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې دوی ته مرګ ژوبل واوښته د امنیه قومندانۍ ویان په دې جګړه کې د یوه پولیس د وژل کېدو او بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ د کندهار امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د میوند ولسوالۍ په بندې تیمور کې هم وسلوالو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده دغه قومندانۍ په ویلامیه کې ویلي چې په دې برید کې 15 وسلوال او 3 پولیس وژل سوي او 3 وسلوال ټپیان سوي دي وسلوالو طالبانو په میوند کې د سوي حملې مسولیت منلی دی په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې څلور زده کوونکي وژل سوي دي چارواکي وایي چې دغه هوان په اندړ ولسوالۍ کې پر یوه ښوونځي لګېدلی دی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار سوي ده
څلور تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي دي 15 زده کوونکي او دوه ښوونکي هم ټپیان شوي دي د پیښې په تړاو چې دغه هوان د کوم لوري فایر شوی دی ګډ پلاوی ټاکل شوی دی د نتی ملي پولیسو او ملي اردو
پیشا د ملانوح بابا پر لیسا په داسل کې سوي چې د دولت او وسلوالو ترمنځ پکې جګړه روانه ده د عراق ولسمشر ویلي چې په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور کوم جدي مخالفت نه دی لیدلی برهم صالح پرون له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل چې د امریکایي قواو ماموریت د اسلامي دولت ډلې دایښ پوړندې په مبارزه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته ده د عراق ولسمشر وایي عمومي اجماع ده چې عراق د اړتیا تر وخته پورې له امریکایي ځواکونو سره همکاري ته اړ دی برهم صالح خبرداري ورکړې په سوریه کې د دایښ ډلې د ماتې په اړه د تیر اونۍ له اعلان سره سره د دې ډلې ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی په عراق کې شاوخوا 5200 امریکایي سرتیري دی را دي ترمنستان او آذربایجان حکومتونو د دوړو هیوادونو د رهبرانو ترمنز ورستې کتنه مثبته او رغون کې وبلله. دوی وایي چې د دوړو هیوادونو رهبرانو په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د اوربند پر پیاوړتیا او د خپل ډیالوګ پر دوام موافقه وکړه. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دغه کتنې دوړو رهبرانو ته لاره ورکړه چې خپل مشخص دریځونه څرګند کړي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره په ویانا کې وکتل. ګډه اعلامیه وایي چې دوړو رهبرانو د شخړو د حل د پروسې پر کلیدي موضوعاتو خپل نظرونه سره تبادله کړل. او د جرمني پولیس وایي چې لس کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې د تروریستي حملې د پلان په شک نیولی دي. د دوسلدورف د څرنوالي دفتر نوایاند ویلي دي چې چارواکي له فراتي ډلې داعش سره د دغو کسانو د احتمالي ارتباط مسله څېړي. د څرنوالي وایاند وایي چې مشکوک کسان په تیرو دوو ورځو کې توقیف ځای ته انتقال شوي دي. د جرمني خبري اژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي یو مشکوک کس د تاجکستان دی. د نورو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکول شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. افغانستان دفاع وزارت وی د دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په خونځي او مدرسو کې له ماشومان سره د جنسي ګټې اخستنې ریپورتونه ټکان ورکون کې بولی.
خونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع موږ اندېښمن کړي یو. حتی ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومان خونځیو ته ولېږي.
اترایا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت یې ټیټ وي جریمه بشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په اوروزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن نوې پیښه ثبت شوې ده.
یو ماشوم چې نبی رحمت نومیږي، پنځه سپایز میاشتې عمر لري، چې نو د احسان په ساحه کې د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوې ده.
د نن ورځې سپورتي خبرونه او یو حقیقت څه دی او تاندې څنګې اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی د دولت وسلوالو مخالفانو خپل حملې زیات کړې دي. د دې وزارت ویان قیس منګل د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په شپه وسلوالو د طالبانو د بدخشان پر ارغنج خوا او د غزنی ښار پر امنیتي پوستو څو ځله بریدونه وکړل. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورئ.
د پسرلی پر اتلو سره په هیواد کې د جګړې فصل هم پیل شوی دی. بدخشان، کندوز، هلمند، کونړ، پکتیکا، بادغیز، فراه او فاریاب هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پکې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان قیس منګل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شا په تنبولو ترڅنګ د مخالفو وسلوالو پر وړاندې تهاجمي بریدونه هم ترسره کوي.
دوی یعنی طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې خپل حمله شدید کړي دي چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو هم دفاع کړي او هم تهاجمي حمله ترسره کوي.
د بدخشان ولایت ارغنجخوا ولسوالۍ او د غزنی ښار د جمعې په شپه د وسلوالو مخالفینو د حملو شاهدان وو. د بدخشان د ولایتي شورا مسؤلینو د شنبه د ورځې په سهار د وسلوالو مخالفینو لوري د دغه ولایت د ارغنجخوا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ. د بدخشان د ولایتي شورا غړی عبدالله ناجی وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپي او 15 کسان اسیر نیول شوي دي.
ارغنج خو ولسوالۍ سقوط سوي 12 کسان وژل شوي او 4 نور کسان ټپیان لرو. همدارس 15 کسان اسیر نیول شوي. هغه مرستندوی ځواکونه چې پرونو رسیدلي وو هغوی هم څه ونه سکړای او بیرته راستانه سول. د هوا خرابۍ هم د دې لامل سبي چې الوتکې سیمې ته ولاړې نه سي او اوس ولسوالۍ په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو له کنټرول نه وتلې ده.
له دې سره د بدخشان اوسیدونکو وایي چې د دغه ولسوالۍ سقوط طالبان ته پر فیض آباد د پراخو حملو زمینه برابروي.
حمید هستم، بوشنده شهر فیض آباد. طالبان ولسوالی ارغنجخوا.
حمید یم ده فیض آباد اوسیدونکه. طالبانو پر ارغنجخوا ولسوالی حمله وکړه. دا سیال کې چې دا ولسوالی له فیض آباد ښار نه 15 کیلومتره لري ده، چې د فیض آباد لپاره جدي ګواښ پېښ کړی او که عملیات ونه شي طالبان به پر ښار پراخې حمله وکړي.
خو د ملي دفاع وزارت ویاند قیس منګل د بدخشان ولایت د ارغنجخوا ولسوالۍ سقوط ردوي او وایي چې په دغې ولسوالۍ کې لا هم تیزه جګړه روانه ده. د هغه په خبره سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه هم رسیدلي دي. له دې سره د غزني امنیه قمندان جنرال داود ترخیل وایي چې طالبانو د جمعې په شپه د غزني ښار درېیمې حوزې اړوند پر څو امنیتي پوستو حملې کړي چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر په ګډون 9 پولیس پکې وژل شوي او شپږ نور ټپي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي دي. د غزني ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او حکومت باید ورته پاملرنه وکړي.
نوم ما محمد جعفر. بله که د غزني امنیت نیست.
محمد جعفر یم د غزنی اوسیدونکی. په دغه ولایت کې امنیت نشته. د حکومت رهبرانو ته مو چې رایه ورکړې، ورنه د امنیت غوښتونکي یو.
افغان حکومت هم د خالد په نوم پسرلنی عملیات پیل کړي دي. هر کال د پسرلي پر رسیدو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړه پیلېږي. که څه هم طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، خو وبلیدل شي چې آیا دغه بهیر به تر یو بریده د جګړې وضعیت بدل کړي او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې راپورونه ټکان ورکوونکي ګڼي او پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسون مشرې سیما سمر د شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې په دې برخه کې باید قوانین جوړ شي. یو شمېر کورنۍ هم له روان وضعیت نه اندېښمنې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره د یو بیړنۍ پالیسۍ په جوړولو غور کوي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
نباید دغه استاد شاګردار آزار اذیت کنه.
دا د پنځم ټولګي زده کوونکی الهام الدین دی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زورونې په اړه اوریدلې او ترې اندېښمن دی.
خوب هم نه سو شاګرد دل سرد نشه از مکتب دغه نه مخوي کې بیا.
یو شمېر کورنۍ بیا وایي کچری په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې موضوع جدي ونیول شي، دوی باید شي چې خپل ماشومان له ښوونځیو منع کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو احمد ضیا الکوزی او حاجی منګل په دې اړه وویل.
ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع موږ اندېښمن کړي یو. حتی ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. که چیرې د جنسي ځورونې موضوع په جدي توګه ونه څېړل شي او عاملین مجازات نه شي، دا ډول پېښې به نورې هم زیاتې شي او په آینده کې به مخنیوی مشکل وي.
مجازات باید په سر باندې حیات ولري، باید په سر باندې یو سیستم ولري چې د دوی تعقیب کړي چې دا څوک غیر قانوني ماشومان اذیت کول یا د هغوی زړه تورول مکتب نه، هغوی ته قانون په دایره کې یو سیستم یو لایحه یو هغه جوړ کړي چې دوی ته مجازات شي دا خلک. او که بیا اصلاح کېږي نو باید سوچ له وظیفې نه وباسي. دغه معلمین او معلمي ډېره مقدسه پیشه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو څخه د جنسي ګټې اخیستنې په تړاو له رسنیو یو شمېر راپورونه خپاره شوي دي. دې موضوع نه یوازې خلک بلکې د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم اندېښمن کړی. د دغه کمیسون مشره سیما سمر د راپورونه ټکان ورکوونکي بولي او په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
آزار اذیت اطفال در مکاتب در مدارس
په ښوونځیو او مدرسو کې د ماشومانو د ځورونو په تړاو هیڅ ډول قوانین نشته. تر اوسه په مدرسو او ښوونځیو کې په دې برخه کې څارنه نه کیږي. دا زموږ د اندېښنې وړ او ټکان ورکوونکي راپورونه دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي په هدف د یوې بیړنۍ پالیسۍ په جوړولو غور کوي. د دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د منلو وړ نه ده. زمونږ د دین او فرهنګ خلاف کار دی. نن په رهبری جلسه کې ما دا مسله یاده کړه او عاجل په دې باندې یو پالیسي جوړه کړي، حتی ورو ورو دغه پالیسي بیا په یو مقرره بدل شي چې د قانون حیثیت پیدا کړي.
ښاغلی شینواری ډاډ ورکوي چې د نوې پالیسۍ په جوړېدو سره به د دغو پیښو جدي مخنیوی وشي.
جوان
پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه اترایا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت ټټوي جریمه بشي د دې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبه پورس کابل کې خبر اعلان وکړ چې په دې برخه کې د دوی تخنیکی ټیسټونه روان دي دا په داسې حال کې چې په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شرکتونو د ټټ کیفیت د خدماتو لوړ لګښت پر ضد خلکو کمپاین پیل کړو په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم دروای چې له مخابراتي شرکتونو سره پناستو کې یا د شرکتونو ژمنه کړي چې پر روان مریض کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د خوالي لپاره لا پانګونه کوي د دغې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسي
شرکتای مخابراتي
هغه وايي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړي چې په 1990 کال کې به په خپل شبکو افریکانس لوی پانګونه کوي ترڅو کیفیت خسي اتره همدا شند جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نجدي څارنه کوي څو میاشتې وروسته چې تخنیکی ټیسټونه بشپړ شي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي ان شاء الله لا تاسو سره به شریک کړم
او شما ان شاء الله کې شریک مې
دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد پورټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و خلکو په دې برخه کې اترا اداره پړه بلله او مانادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوختې دا لیکل چې اترا چیرته ده په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل یو شمیر کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو دوی ویل چې شرکتونه د خپل اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي ل دې ټول وروسته بل اخر اتره اړه شو چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندیښنې ورسره شریکی کړي اتره وای په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنه کړي چې هر میاش بل شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې په خو هر دقیقه 2.5 افغانۍ و اوس وړیاوي دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیاوي کته هم خلک د اتراله د اقدام هر کلی کوي خو وای چې مخابراتي شرکتونه زیات استون زلري دوه تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل سردار محمد په خو خو 999 ته اطفایی او پولیسو ته بزنګ واهل کې د پیسې نه خړلې اوس یې خوري موږ له اترا غواړو چې د هر څه کنټرول کړي
زمانو واحد الله د مخابراتي شرکتونو واقعت پیسې ډېر خوري د نور داخلي شبکو د چزنګونه وي مصرف ډېر ده انټرنیټ پاک لاندې انټرنیټ سم کار نه کوي کار دی خلاص 4G دی که 3G دی سم کار نه کوي
په افغانستان کې د محل روشن اتصالات افغان بی سیم ام ټی ان او افغان ټلیکام مخابراتي شرکتونه فعالیت لري اترا په خلکو باندې غا کوي هر هغه څوک چې د مخابراتي شرکتونو د جرائم او پاړه اسناد لري د دوشنبه پورز دی له دغه ادارې سره شریک کړي چې د جواز د شرایطو مطابق اړوند شرکتونه مجازات سي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو د خنیت سفیر او د امریکا د هالیوډ وتلې ستوري انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خزو د رول غوښتنه کړې ده انجلینا جولی چې د کډوالو د چارو یو فعال هم د خبره د ملګرو ملتونو په مخر کې په یوې وینا کې کړې ده دا وایي نه په افغانستان او نه د نړۍ په هر بل برخه کې چې د خزو په حقوقو معاملې کېږي سولې او ثبات نشي راتلی دا څرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې د نن هم یو شمیر خونځي خزه د سولې په خبرو کې د برخلیک په اړه اندېښمن دي او ټینګار کوي چې په دې مذاکراتو کې باید د خزو ورستیو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي فریبا ظاهر په ریپورت لري
د امریکا د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو چارو یوې فعالې انجلینا جولی د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو ته په وینا کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر مهال د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. نوموړي ډیپلوماتانو او وزیرانو ته په وینا کې وویل چې نړیوالې ټولنې لا تر اوسه پر هغه څه خبرې نه دي کړې چې زرګونه افغان میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د سرونو په بیه راوتلې دي.
In Afghanistan, thousands of women have recently come together in public, risking their
lives. دا وی په افغانستان کې زرګونه میرمنې په دې ورستیو کې په عامه غونډو کې راټولې شوې، خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړي څو د خپل حقونو غوښتنه وکړي او د سولې په خبرو کې چې لا هم دوی ته پکښ ځای نه دی ورکړل شوی، د خپل ماشومانو د حقونو تضمین واخلي. په دې اړه د نړیوال ټولنې چوپتیا د خطر خبره ده. انجلینا جولی زیاتوی نه په افغانستان او نه د نړۍ په بل هر ځای کې چې د ښځو په حقونو معامله کیږي سوله او ثبات نسی راتلی. د ملګرو ملتونو د شن نیت دغې سفیرې زیاته کړې، تر هغو چې هیوادونه د ښځو مساوات د تقریبا ټولو نورو مسایلو وروسته کوي، د شخړو او بحران په کړۍ کې به ګیر پاتوي. دا خبرې داسې مهال مطرح شوي چې واشنگټن په افغانستان کې د شاوخوا 13 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. د کابل حکومت شکایت کوي چې د سولې په اړه له مخامخ خبرو لرې پاتې شوی دی، خو طالبان له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې نه مني او د کابل حکومت د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. په افغانستان کې ځینو میرمنو هم اندېښنه ښودلې چې د دې خبرو په جریان کې د دوی ژغ نه دی اورېدل شوی. دوی وایي که چیرې طالبانو ته بیرته د افغانستان په حکومت کې ځای ورکول کیږي، نو باید د ښځو هغه لاسته راوړنې چې له 2001 کال راهیسې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته ترلاسه شوي له منځه ولاړې نه سي. د امریکا د هالیوډ فلمی ستوري انجلینا جولی په خپلو وروستیو خبرو کې په نړۍ کې د بریالیو او فعالو میرمنو بیلګې وړاندې کړې. خدای هم ویل چې ښځې او نجونې لا هم د جګړو د قربانیانو ډیره برخه ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
چارواکي وی اورزګان کې د ګوزن نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. د دې ولې د امروختیا مسؤلان وی د ګوزن دغه مثبت پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه چارواکي وی لاملې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو ناپوهي ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې ورو.
د اورزګان روغتیاي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبت پیښه رامنځته شوې. د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه مخیل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې ګوزن وهلي ماشوم څه باندې دوه کلن هلک دی او 15 ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
یو ماشوم چې نبی احمد نومیږي 15 سپایزس میاستې عمر لري، چې نو د اخلان په ساحه کې د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوی.
میاخیل وای لاملې فدغه ولایت کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو نامه په هوی دي. په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو د دریم مثبت پیښه د چسبت کیږي چې دوی تیر کال ثبت شوی وي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولینو خبر ورکړی وو چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطرات زیاتیږي. په روان میلادي کال کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر اوس درې ته ورسېدی چې دوی په کندهار او یوای اوس دغه د تازه په اورزګان کې ثبت شو. د اورزګان د امیر روغتیا ریاست مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي. د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي څو ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل شي. تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو یوشت مثبتې پیښې ثبت شوې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او اورزګان کې وي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکښې کې د ماشومانو د ګوزن وایروس موجود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لریاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر
ما
ortaya çıkan sonuç
Azadi Radyo Vavrayı Avcan Haber Kırayı.
د عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. صالح دا خبرې د اسوشیټ پریس خبري یاسان سره د جمعې پر ورځ په یوه مرکه کې کړې دي. د دې موضوع جزئیات له اجمل اندورو.
دا عراق ولسمشر برهم صالح وایي په هیواد کې عمومي ذهنیت دا دی چې عراق د امریکایي ځواکونو سره د همکارۍ دوام ته اړتیا لري او د ده په وینا تر هغې به دوام وکړي څو چې ورته ضرورت وي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د داعش له ډلې په دې هیواد کې وروستۍ سیمه هم نیولې او عراق لا د مخه د داعش پر ډلې بریا اعلان کړې وه، د عراق ولسمشر په خپلې وروستۍ مرکه کې خبرداری ورکړی چې د داعش د وسلوالې ډلې له اړخه ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. د محل په عراق کې 5200 سرتیری د دې هیواد د حکومت سره د هغه امنیتي توافق په بنسټ میشته چې له مخې به یې دا بهرني ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو لپاره ملاتړ، مرسته او سلام مشورې برابروي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق پراخې سیمې له عراقي ځواکونو څخه ونیولې او بالاخره یې د عراق او سوریې څخه په نیول شوو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. امریکایي ځواکونه چې په 2003 کال کې د عراق له اشغال وروسته په 2011 میلادي کال کې له دې هیواد وتلي وو بیرته د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د مرستې او همکارۍ لپاره ور وغوښتل شول. د عراق حکومت له څو کلونو خونړیو جګړو وروسته په 2011 میلادي کال کې د داعش د ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل وروستۍ مرکه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په عراق کې د څرګند ماموریت لپاره ډېره دي او هغه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو سره مرسته او پیاوړي کول دي. د د په وینا دا ځواکونه بل هیڅ هدف نه لري. صالح زیاته کړې دا ډېر یو واضح ماموریت دی او د دا ډول یو ماموریت په لرلو سره دا په خپل هیواد کې دا مهال د امریکایي ځواکونو د موجودیت په وړاندې کوم جدي مخالفت نه ویني. د صالح د سرګندونې د عراق د پارلمان د هغه مخکښو غړو سره چې تر ډېره یې ایران ملاتړ کوي په څرګند مخالفت کې دي. د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي وایي دا چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه پای ته رسېدلې د یو داسې پرېکړه لیک پر مسوده کار کوي چې پکې به له عراق څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو غوښتنه وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر ډسمبر کې عراق ته په ناڅاپي سفر تللی و خو نوموړي دغلته د عراق له صدر اعظم سره ونه کتل. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ هغه تبصرې چې وایي امریکایي ځواکونه به عراق کې پاتې شي څو له دغه هیواد څخه ایران وڅاري په بغداد کې ځینې سیاستوال غوسه کړي او د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه یې دغلته بحثونه تاوده کړي دي. خو برهم صالح په دې مرکه کې ویلي له هغه توافق چې د عراق حکومت له امریکا سره کړی بهر هر ډول ماموریت به یوه داسې مسله وي چې د عراق ګڼ سیاسي چارواکي به پرې انتقادونه وکړي. ښاغلی صالح ویلي دي په وروستیو کې د هیواد د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ یو بحث رهبري کړی او په دې اړه چې موږ باید له امریکایي ځواکونو سره همکاري ولرو عمومي توافق موجود دی. نوموړي ویلي دا مهال په پارلمان کې کوم بحث نشته او نه په دې اړه کوم رای ورکول په پلان کې دي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې تاسو زموږ غاکل آزادی رادیو او ری اوس هم له اسمت ساروان نه یو سنسي مطلب اورو.
یو سکاتلندي شزوای چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. سیړونکو هم منل چې دا شزا درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزا بیر او ورختای لږ احساسوي. هم درز د جنټیکی خوځښت لکبل د هغې ټپونه ډیر شر رخیشي. چېډونکو اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنټیکی خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ال میډیسن یو چېډونکو ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوه چې دا شزه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا شزه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا شزه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا شزه درد نه احساسوي. د شزه ډاکټرانو ته ورسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولې نه د خوړلې او حتی د غاښونو د استلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دا خبرونه دوهم نیمه ته نږدې شو. په دوهم نیمه کې به واصل وسال د نورو ځی سپورتي خبرونه وړاندې کړي، له هغه وروسته به حقیقت څه ده او تاندې څنګه یو نس پروګرامونه ووري. خو اوس له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې له وسله ولو طالبانو د ارغنجخوا ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د دې په خبره چې دغه ولسوالۍ تیره شپه د وسله ولو طالبانو لاسته ورغله. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شاري صفا ولسوالۍ کې یو پولیس خپل نه تنه ملګري وژلي دي او بیا تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د نشوتو پر مهال دیارلس وسله وال او څلور پولیس په جلا پیښو کې وژل سوي دي. په غزنی کې پر یو شونځي د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله څلور زده کوونکي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په پیښه کې 15 زده کوونکي او دوه ښوونکي هم ټپیان سوي دي. د عراق ولسمشر ویلي چې په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور کوم جدي مخالفت نه دی لیدلې. برهم صالح پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو د دوړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ ورستې کتنه مثبته او رغونکې وبلله. دوی وایي چې دوړو رهبرانو په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د اوربند پر پیاوړتیا او د خپل ډیالوګ پر دوام موافقه وکړه. او د جرمني پولیس وایي چې لاس کسانې د دغه هیواد په لویدیس کې د تروریستي حملې د پلان په شک نیولې دي. د دوسلدورف د څرنولې د دفتر ویان نن وویل چې چارواکي له پراتی ډلې داعش سره د دغو کسانو د احتمالي ارتباط مساله څېړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې لس پوړه مخکې شوې ده. د ساحلي فوټبال د نړیوالې ویبپاڼې بیچ ساکر د معلوماتو له مخې افغان لوبډله له دغه مخکې والی سره له 3 مقام څخه 3 ته پورته شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا په کچه بیا په 10 ځای کې ده. د ساحلي فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې برازیل لومړی، ایران دوهم او پرتګال په 3 ځای کې ده. په هرات ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د اتلانو جام فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د اټک انرژي لوبډلې د آرش کومل لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې د هرات ولایت د بیلابیلو لیګونو د سیالیو شپږ اتلې لوبډلې اټک انرژي، آرش کومل، سرخ پوشان، زندجان ولسوالي، عدالت او د صرافانو لوبډلې شامل دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د اتلانو جام سیالۍ هر کال په هرات ولایت کې ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پنجاب او ممبئی ترمنځ ده چې اوس مهال روانه ده. دوهمه لوبه بیا د ډیلی او کلکتې ترمنځ د شپې په 2 بجو پیلېږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې د افغان ستوري راشد خان په ښې کارکردګۍ سره د راجستان رایلز لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې راجستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 20 رنو کې د 2 وکټو په زیان سره د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته د 198 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د حیدرآباد لوبډلې ورکړ شوی هدف په 1900 رنو کې د 5 وکټو په زیان سره پوره او لوبه د 5 وکټو په توپیر خپله کړه. راشد خان چې د خپلې لوبډلې په ګټه په توپچونه کې د 24 منډو په بدل کې 1 وکټه واخیسته او په توپوهنه کې په 2 بالونو چټکې 15 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو موده ځنډولې ده. اوس ټاکل شوی چې د انتخابات به د روان لمریز کال د میزان په 6 ترسره کیږي. دا چې ولې یو وار بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه بدله شوه، ولې تر اوسه د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې لا نه دي اعلان شوي، او یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی؟ په روانه خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام يم او تاسو له ازادي راډیو نه د حقیقت صدې د دیونه خبرونه اوري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مراکو ک پایلې لدینه کو په دسیال کې چې د ولسی جرګې له انتخاباتو نه څو میاشتې تیریږي خو د یو شمیر ولایتونو ورستۍ پایلې لا هم تر دې دمه نه دی لاندې شوی چې لامل یې افغانستان له تیرو درې اونۍ را په دې خوا مقننه قوه یا ملي شورا نه لري. راته ویل شي چې کله به د پاتې ولایتونو ورستۍ پایلې اعلان شي؟
تاسو ته څنګه څنګه تاسو ته معلومه ده د ټاکنو کمیسیون رهبری کاملا نوې په کار باندې پیل کړی ده او همدارنګه هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبری په وخت کې دا تکمیل شوي دي او ابتدایي لیست د اعلان نه وروسته طبعا قانون دغه صلاحیت د شکایتو کمیسیون ته ورکړی ده او شکایتو کمیسیون د شکایتو د بررسۍ نه وروسته هغوی هغه نتایج چې دلته رالیږي د تطبیق دپاره د ټاکنو کمیسیون ژمن ده چې هغه په پوره شفافیت سره تطبیق کړي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولیږي تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو هغه انتظار د خلکو پای ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه ننګ صاحب. د کمیسیون په تیرو مسؤلینو یو نیوه کدا و چې د ولایتونو وروستۍ او لومړنۍ پایلې په وقفي شکل باندې اعلان کړي. د دې پر ځای چې یو ځای اعلان شي دوی په بیلابیلو وختونو کې دغه پایلې اعلانولې. تاسو هم همدا چاره ترسره کړه څو ورځې وړاندې د څلورو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې. ولې اصلا د ټولې پایلې په یو ځل باندې نه اعلانېږي؟
طبعا دغه کوم ولایتونه چې راغلي وو دا د دغه شکایتونه او همدارنګه د دې نهایي لیست د شکایتو کمیسیون نه موږ ته رسېدلی وو. دا چې د افغانستان خلکو هم ډیر انتظار پکې پاتې وو او نور ولایتونه طبعا هغوی کار ته ضرورت درلود او شکایتو کمیسیون په لنډ وخت کې نشو کولای چې موږ ته راولیږي. د خلکو د انتظار د پای ته رسېدو دپاره موږ په دې وتوانېدلو هغه اسناد یا هغه ولایتونه چې موږ ته رسېدلي وو هغه حوزې چې موږ ته رسېدلې وې چې جامن شپږ حوزې کېدلې موږ په تېره اونۍ کې دا خلکو ته اعلان کړی. ولی هر څومره زر چې د شکایتو کمیسیون موږ ته د باقي ولایتونو اسناد راولیږي نو موږ به زموږ سیستم د دوی په خدمت کې ده او د نظرونو پر وړاندې او همدارنګه دا به موږ تطبیقوو او د افغانستان خلکو ته به په نشر رسوو. هدف دا ده چې موږ دلته دې ته ژمن یو چې موږ باید خلکو ته نتایج وړاندې کړو او دا نتایج کچیر هر څومره زموږ سره په سیستم کې وزنډیږي طبعا د خلکو بے باوریا نه ډیریږي. د دې په ځای چې بے باوری د خلکو پاید خلکو باور په دې باندې راشي نو موږ هغه اسناد چې موږ تر رسیدلی وو موږ دا اعلان کړل او د شکایتو کمیسیون نه غواړو چې هر څومره زر چې کېدی شي د خلکو انتظار پای ته ورسي او باقي ولایتونه هم مقترب ولېږي.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان په 28مه ترسره شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې د انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ او ویل چې اوس به د انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6مه نیټه باندې ترسره شي. ولې دغه نیټه وځنډول شو او څومره چمتواله ورته نیول شوی؟
سو الهتونه دي چې دا نیټه د نیټه ځنډیدلو یا ویلاته دا ده چې تاسو ته هم معلومه ده چې کله موږ نوې رهبری په کار باندې پایل وکړه تقریبا درې اونۍ موږ دغه نه شاته وو دغه تقسیم اوقات نه محل ویش نه موږ شاته وو او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار وو چې په نوې قانون کې د ایم ډی آر موضوع وو همدارنګه د بی وی آر موضوع وو د بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل وو چې دې ته ډیر کار په کار ده چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته کچیر مونږه د امریکا وو طبعا هغه تخنیکی سیلنه په کار ده نو بل اخره موږ دا نیټه دی نه وشتم د میزان نه او بخې نه وشتم د سرطان نه شپګم د میزان ته وغځوله.
ننګ صاحب د افغان ولسمشر په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ډېرې نوماندانو ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې بیا ځلې ځنډ به ورته د منلو وړ نه وي. اوس څومره ډاډ موجود دی چې په همدې ټاکلې نیټه یعنې د میزان په شپږمه نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
من په تخنیکی برخه کې کاملا چمتووال لرو او هیڅ نو موږ دغه سیو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولیکه چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاټ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکی برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
نن سبا تاسو د بودیجې یادونه وکړه، تر اوسه د ولسمشرۍ ټاکنو ته بودیجه نه ده ځانګړې شوې؟
تر اوسه پورې بودیجه د کمیسیون په اختیار کې نه ده ورکړل شوې، ولې موږ په دې برخه کې د ټولو حمایت کوونکو ادارو سره په دې برخه کې موږ هم رهبری د کمیسیون کار کوي چې تاسو پورې په دې باندې وتوانیږي چې د روانو ټاکنو دپاره بودیجه نهایي شي. دوم په اختیار د کمیسیون په اختیار کې ورکړي، دوم موږ په رهبری د کمیسیون په دې برخه باندې امنیتي ارګانونو سره هم کوشش کوي چې په راتلونکي کې کټې غونډې ولري، ناستې ولري، تر څو د هغوی ډاټ هم حاصل کړي د امنیت په برخه کې. نو موږ دغه هغه کارونه دي چې په دې برخه کې د رهبری د کمیسیون مصممه ده چې دوی باید په دغه برخه کار وکړي، ولې عملاً په دې باندې کار شروع شوی ده او موږ به په دې باندې کار کوو. موږ کوشش کوو چې دغه دوه برخو چې دا عمده برخې دي د دې نه هم ډاټ حاصل کړو.
ډیره مننه. یو بل مسله چې د ولسمشریزو انتخاباتو بشپړ مهالویش کله اعلانېږي؟
موږ قانون مکلف کړیو چې اوس شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې اوسل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې انشاءالله په ډیر ژر به موږ د ولسمشریزو ټاکنو دپاره مهالویش اعلان کړو.
او د نوماندانو وروستی نوملړ کله اعلانېږي؟
دا طبعا دا د ټاکنو کمیسیون خپل کارخانګي ترسره کړې ده او ابتدایي لیست اعلان کړی ده. بلاخره موږ انتظار د دې باسو چې شکایتو کمیسیون هم په دې برخه کې په خپل وخت او اجرات ترسره کړي او دغه لیست نهایي کړي.
یو بل مسله، د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د زیاتو ستونزو له امله د رایه چونې پروسه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه ورځو ته وغځېده. دا ځل تاسو څومره ډاډمن یاست چې پروسه به بل ستونزو مخ ته لاړ شي؟
موږ د تیرو هغه درسونو نه دا زده کړی دي چې دا ځل باید موږ ټاکنې د قانون مطابق موږ ترسره کړو. موږ قانون ته ژمن یو. موږ تر اوسه پورې چې موږ راغلي یو تقریبا شاوخوا درې اونۍ کېږي چې موږ دلته په کار باندې پیل کړی، هیڅ نه یو غیر قانوني کار دلته نه دی ترسره شوی او موږ کوشش کوو چې موږ ټولې کړنې د قانون مطابق وي، د قانون سره سم وي. او په دغه درې اونیو کې موږ توانېدلو چې ډېر اصلاحات موږ د ټاکنو د نهاد په داخل هم په مرکزي اداره کې او هم په ولایتي ادارو کې دې ته ژمن یو چې موږ دا رامنځته کړو. نو دا هغه څه دي چې موږ کوشش کوو چې قانون باید په هیڅ وجه باندې نقص نشي او د قانون نقص کېدل طبعا موږ ته سور کرخه ده او موږ نه پرېږدو چې قانون نقص شي او موږ به په ټول قوت سره د قانون پلی کولو لپاره به کار کوو.
خو د کمیسیون پخوانی رهبری هم دا ډاډ خلکو ته ورکوه.
زه یو وړوکی مثال دا درکوم که تاسو کله د کمیسیون ته بیرون ته ووځئ او د دې نوي کسانو په اړه پوښتنه وکړئ چې کله هغې په اوله کې راغلي وو یا دا نوي دا کسان راغلي دي، هغه تفاوت یې له ورایه تاسو له هغې سره مقایسه کولی شئ. دوی پخپله تاسو ته وایي چې تفاوت یې څومره ده، د خلکو سره دلته برخورد څنګه ده، په اصلاحاتو کې په کومه برخه کې کار کړی تر اوسه پورې په دې کم وخت کې، ولې دا به عمل کې موږ تاسو ثابت کړو که اوس موږ په وادي وکړو. زه فکر کوم دا به دا نوي عملي نه وي، ولې زه تاسو ته دا وعده درکومه که موږ یوه ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرخه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نو فشار او هیڅ نو مسالې ته شخصاً زه پخپله نه تسلیمیږم او غواړو چې موږ دلته د افغانستان د خلکو عزت او ابرو د ساتلو دپاره موږ شفاف او پاک ټاکنو ته بالاخره ورسیږو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ له وخت وړاندې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي او شمېر راپورونو په اساس باندې، که تاسو دغسې کوم مورد وګورئ نو برخ خرد به مو د دوی په وړاندې باندې چوي؟
زه فکر کوم موږ د کمپاین لپاره کاملا په محلویش کې خپل وخت لرو چې هغه باید د هغه په اساس باندې کار وکړي. ولې ستونزې هم شته ده، د دې په ځای چې موږ دا پیدا کړو چې دا څنګه کمپاین کوي و طبعا دا ستونزمن او مشکلات دي، ولې موږ رسنیو کمیټه او همدارنګ کمیټه چې د موضوعاتو لپاره جوړیږي، نو تبا هغه دې ته ژمنه ده چې هغه باید په دې برخه کې کار وکړي، د قانون مطابق هغه مراحل چې د جرمی دي، د کاندید ته د اختار ورکولو دي او همدارنګ بل اخر د لیست نه دی وستلو دي، د هغه سج دا په دې کاندیدانو باندې تطبیقیږي. ولې موږ تبا دغه سی او سندې تر اوسه پیدا کړي چې هغه دې د غیر مستقیم کمپاین شروع کړی وي یا په دې برخه کې موږ ته اطلاعات را رسیدلي وي، ولې که چیرې دا را ورسیږي له هغې سره به موږ قانوني چلند کوو.
ډیره زیاته مننه ننګ صاحب. کور مودان درنو دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د ازادي راډیو د حقیقت څه دی په خپرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي. د خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. یو شمیر ځوانان د غم غلطولو په خاطر نشه کوي. په دې خبرونه کې په دې غږی کوچی آیا په نشه غم غلطیږي؟
ما ته ویل چې دغه عمل د شیشه چې کومه شیشه باندې تر باندې اعصاب نورمال وي.
هغه چې د غمونو د هیرولو په خاطر نشه یې توکي کاروي، پایلې یې څه کیږي؟
هغه درد، هغه مجبوریت، هغه د کوم غم چې وي هغه یو سوچند نور ورته زیاتیږي.
او که یو ځوان غمجن یا لستونزو سره مخ وي، له دې حالت دراوتلو لپاره باید څه وکړي؟
د خپل استوند لپاره د هر ولټي
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
دا پلونو لاندې او په ډیرانونو کې ډیر خولي ځوانان لیدل کیږي چې نشي توکي څکوي. په نشه دا روغ دي کې دوه عوامل مختلف دي، خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې د غم غلطولو په خاطر په لومړي ځل نشه کړي او وروسته معتاد شوي دي. دا غزوانان چې کله غمجن شوي، بې دندې شوي او یا هم د ژوند لا نور ستونزو سره مخ شوي، نشې ته په دې خاطر پناه وروړي چې ګوندې خپل ستونزې او غمونه به یې هیر شي. د کابل په اتمه ناحیه کې له همداسې یو ځوان سره مخ شوم چې یو خپلوان یې په دې خاطر نشې توکي ورکړي وو چې ستونزې به یې هیرې او دی به آرام شي.
هغه خو داسې و چې ما ته یې ویلې چې دغه عمل د دغه شیشه چې کومه ده شیشه به دغه تر باندې اعصاب نورمال وي، خرابۍ دی نه، وجود دی نه خرابۍ، صحت دی نه خرابۍ، او دم نیم دم د بر دغه وهه په دغه رقم باندې د تشویق کړم او ما اختیار خبر شي ما ورسره ووهل ورسره. نو درېغه خونه مې دغه اوس یم کې د په تاوان باندې زه پوه یم چې درېغه خونه ما د لاسه ورکړی دي، همدغه شیشې د وجې نه ما د لاسه ورکړه. اوس زه پوه شوم، اوس انشاءالله تعالی کوشش کوم تصمیم مې نیولی چې پرېږدم نورې ونه وهم.
یو بل ځوان چې موږ یې د شفیق په مستار نوم یادو وایي، د غم غلطولو په خاطر یې نشه پیل کړه او اوس له کوره لرې د پلونو لاندې شپې تېروي.
بېکاری نه شوکی نه
تا ویل چې کار نه کوي که نه؟ نو کله چې کار نه کوي نشه ولې کوي؟ خو دا خو پیسې ډېرې غواړي.
درد لري، ځان مې درد کوي، بېنه وخت وجود مې ټول اور اخلي، مجبور یم پیدا یې کړم ورته.
نو ولې پرېږدې نه؟ دلته خو روغتون هم ډېر شوی دی چې دغه معتادین تداوي کوي.
هلته شپخانه کې اچي و یخې اوبه بیا اچي، روره دلته بنده نه شي، ما جدي هم نه شي، بس دلته بنده شي زه خپله جوړېږم. هلته بندېږي نه، د مازره نه صبرېږي، یو کال بعد مې مړه خوش کې زه بیا وښم.
ولې خو هلته خو تداوي کوي دی چې جوړ سي را ووځي، نو بیا یې ولې وهې؟
ما پسې سړی نشته بل شاته، کور کې مې نه پرېږدي، اوس کور نه شړلی، ما پسې سړی ما وہ تڑی غم کی وینا میں بدل کی زنجیروں بانی میں وہ تڑی ضرور سڑے کی ماں یوں میں اشو ال تو چھپخانے کی بستر کی بیچ میں خوش کی زبیا پی رازم
نو تو خو خیار سڑے کنا خپل چپویگی چې باید لدی چ وتڑل سی یا تداوی دی وس خپل دغه تصمیم ونی صدا پریک دا.
والا نی شو کو درد لري تو ځان می ور اخلی، بیکار نه ویل پوره کی ګبیر زم میر د صحیح شمه کارو بارو کوم ادی دمت کارو کوم وی خوری خور سره وګرځم.
د ننګرهار اوسیدونکو فضل رحمان پاتون وای د نشې پاړه په افغاني ټولنه کې یو داسې ذهنیت خپور شوی چې ګنې نشه دردونه آراموي او غمونه هیروي. دغه څه خبرې چې دا د فقیرۍ ملنګۍ یا سلطانۍ نشې دي او که څوک وکړي یوې بلې دنیا ته بیا یې هم ځوانان دې ته هڅوي کله چې له ستونزو سره مخ کېږي نشو ته پناه ور وړي.
اصلا همدغه نشیان دي چې دوی یو ډول کمپین کوي د دې لپاره چې زما ملګري ډیر شي په دې ټولنه کې. زما ملګري چې زه چیرته ځم اولته زما د نشې کار برابر وي او ما سره د کس ملګری مې ګاونډي مې کلیوال مې او دوی دا رقم کمپین چې خلکو ته وایي چې دغه نشه چې څوک کوي نو غم غلطوي. یعنی په خپل ځان د کمره نه غورځول دي او دغه ناپوهي ده چې په دغه خبرو باندې څوک عمل کوي. اصلا دغه انسان علم نه لري چې دا خبرې کوي چې نشه غم غلطوي.
فدا محمد باران وای ځوانان په نشو د یو څو شیبو لپاره کاذبه خوشحالي ترلاسه کولای شي خو وروسته ستونزې نور هم زیاتېدلی شي.
کله چې د دغه د نشې وخت ختمیږي بیرته خپل دی حالات را ګرځي هغه درد هغه مجبوریت هغه د کوم غم چې وي هغه یو سوچند نور ورته زیاتیږي چې وروسته بیا له مشکلاتو سره مخ وي. ولی وروسته بیا نشې سره چې کله دی یادی شي بیخي ته یو مصیبت شي او هغه د حالات دومره کمزوري کې چې وروسته هغه د خپلو مجبوریتونو حل لارې پیدا کولی نشي هغه ختمول خو بیا جلا کیسه ده.
وایي وینه په وینه نه وینځل کېږي. دغسې ستونزه هم په یوې بلې ستونزې نه شي حل کېدلی. د غم غلطولو په خاطر نشه کول د ستونزو ډنډ ته ورګډېدل دي چې راوتل بیا ترې ډېر سخت دي. د نجات په نوم د معتادینو د ژغورنې د یو مرکز کارکوونکی نثار احمد وایي ډېر داسې ځوانانې لیدلي چې د خپلو ستونزو د حل کولو په خاطر یې نشو ته مخه کړې او په پایله کې یې معتاد شوي دي.
چې پوډر ډېر یو بده نشه ده چې نن اوس کې سبا مجبور مکاله پې چې بیا هغه نشه تکرار کړي ویکې یا دا شیشه چې اوس پیرن دپاره دي دا نو بیا پرې خدای مشکل شي. او بل دا داسې تداویم درته زه نه وینم چې هغه څه رقم چې لازم ده چې هغه د معتاد دپاره وشي هغه هم زه نه.
لیکوال ابراهیم ایمان وایي په ژوند کې لوړې او ژورې شته خو ځوانان باید د وړو ستونزو په خاطر نشو ته مخه نه کړي بلکې مبارزه دی وکړي.
وایي چې په آر روژا پسې اختر راځي باید سړی مبارز وي له هرې ستونزې سره مبارزه مجادله وکړي دومره زر تسلیم نشي. نو ژوند خو موږ تاسو اوریدل دي چې د ازدادو مجموعه ده کله لوړې کله ژغورې دا په ژوند کې راځي. نو باید انسان دومره کمزوری نه شي چې دا خپل وړه وړه غمونه په نشه یي توکو غلط کړي. زه څه خپله کومې ستونزې سره مخامخ شم منطقي فکر کوم زه په دې پوهیږم چې دغه ستونزې هوارېږي د وخت په تېرېدو سره دا زه هوارولی شم ځکه زه انسان یم ماته خدای پاک سالم فکر راکړی دی باید دا په خپل فکر تعقل باندې حل.
د کابل اوسیدونکی محمود وایي د هم د غم غلطولو په خاطر نشه کوله خو دا چې څنګه یې له دې بلا ځان وژغوره دی راته وایي.
ما بیا هغه وخت تمرین شروع کړ ما به څلور پنځه دقیقې تمرین نشو کولی په کلب کې وم چې یو تمرین مې کوو پنځه دقیقې تمرین مې چې وکړ نور داسې دمه راکې نه وه چې نور تمرین وکړم. استاد مې راغی هغه سره خو به داسې هغه پیپ هم وو هغه یو پیپ خو الا هم وهله ما به څنګه تمرین نشي کولی. بیا ما ورته وویل استاد مالې زه عملي یم خو بیا استاد راته ویل چې ته په دغه تمرین سره کولی شي چې دا عمل دې خوشې کړې. خوشبختانه چې ما هغه عمل خوشې کړ نو دا ډېر بد عمل دی ټولو نه دا هیله لرم چې دا عملونه مه کوئ او بې احتیاطي مه کوئ.
آیا په نشې غم غلطیږي؟ هغوی چې په نشو خپل غمونه هیروي پایلې څه کیږي؟ او که چیرې یو ځوان غمجن یا له یوې ستونزې سره مخ وي له دې حالته څنګه ځان راویستلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد یو شمیر ځوانان دي دوی وای په دې خاطر چې غم غلط کی یا غم غلط کړی وي نشې توکي استفاده کوي. آیا د نشې توکو په استفاده غم غلطي کی کنه؟
ځینې په همدې باور دي یعنی واقعا عقیده لري چې دا رښتیا غم غلطي خو رښتیا وي یو څو دقیقې مغز په اصطلاح ذهن خراب سي ګډوډ سي خسته سي زله سي کسل سي بلې خواته بوزي دا فکر کوي دا غم غلط سي او د اروپونل نظر دا غم غلطي ده اما کاذبه اما غلطه په اصطلاح غیر واقعي.
هغوی چې په نشو غمونه غلطوي راتلونکی به څه وي؟
په ټوله کې روکتیا یو ډول منفي عادت ده یو ډول منفي روکتیا یا وابستګي تړل دي له اروي اړخه هر هغه انسان چې خپل ناوړو عادتونو خپل ناوړو کارو ته ادامه ورکړي هغوی د وخت په تیریدو سره له دغه مادي سره له دغه نشه یي توکي سره د روغتیا هغه حد ته رسیږي هغه اندازې ته رسیږي چې نور ذاتي د دغه مادي پرېښودل ورته ناممکنه کیږي ناشونی کیږي او دا ماده دی تر هغه حد زبیښي تر هغه حد راشپیلیي چې له هغو پورې له منځه بیسي. نشه یي توکي له یو ځوانه درې څه اخلي: یو ایمان، دویم ځان، دریم روان. روان چې تر وخت ذاتي بدې نه پیږي دا ښه کار ده که بد کار ده. ایمان چې تر وخت یعنی ذاتي نور خو ګناه ده، خو دا خو نه روغتیا خو حرامه ده او دغه د حرامو اړخ هېڅ په افغانستان کې نهسن جوړ کېږي متاسفانه. او دریم هم د ځان مسله ده، جسم مسله ده چې تاسو به د هغو په نشو د روږدو خلکو څیرې، اندام، ویښته، وجود او بدن لیدلی چې دومره جسمي وضعیت خرابیږي چې دوی له واورو لاندې پراته یم واورې تاثیر نه پکوي. یعنی دوی هغه په اصطلاح جسمي سلولونه مړه شوي، کسل شوي، هغه هورمونونه او هغه غدې له کاره بیخي لودلي او ډېر زر مري. یعنی دا غواړم ووایم چې نشه یان یا هغه خلک چې ځان ته بازی ورکوي، توجیګانې جوړوي او یا واقعا په همدې باور دي، هغوی په آینده کې له خپله ځانه هم لاس اخلي، له خپله ذهنه هم لاس اخلي او له عقیدتي اړخه هم ستونزې ورته رسیږي. یو بل په اوږد مهال کې د دوی عمر کمیږي، له عادتي اړخه دروغزن کیږي، دوه او دریم جنایتو ته او جرایمو ته مخه کوي. یعنی دوی خو نوزتي به تر څو پورې خلک پیسې ورکوي، تر څو پورې به دوی پیسې ولري، دوی مجبور دي جنایت وکړي، غلاوې وکړي، شکمارۍ وکړي، سرقتونه وکړي او له جسمي اړخه په اصطلاح خراب سي او د عمر له اړخه هم عمر کم سي.
که یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې دی فکر کوي ډیر خفه دی، بې وسه دی، یو څوک یې له لاسه ورکړي، کار نه ورته پیدا کیږي او یا نورې ستونزې لري، هغه باید خپل دغه غم څه ډول غلط کړي؟
زه غواړم همدغه پیشنهاد وکړم ځوانانو ته چې دوی په یوازې د دې راسي په نشو باندې غم غلط کړي، دوی د راسي د خپلو ستونزو لپاره د هر ولټوي، دوی د راسي مشوره دې واخلي، دوی د لاړسي ډاکټر سره د دوا دې په ځان وکړي، دوی د لاړسي له یو ملګري نه د مرسته وغواړي، دوی د لاړسي کار دې وکړي، دوی د لاړسي ورزش دې وکړي، دوی د لاړسي یو بل کار دې وکړي. یعنی که دوی کولی شي نشې وکړي، دوی کولی شي نور کارونه هم وکړي، بنا دوی کولی شي ژوند جوړ کړي خپل. اړینه نه ده چې دوی پناه ویسي نشه یي توکو ته. او زه دوه خبرې غواړم. معمولا زه خپلو نشه یي توکو باندې روږدو مراجعینو ته چې ما مریضان دي، زه معمولا دوه خبرې ورته کوم. یو ورته وایم چې که دا دونه ښه شی وایي چې ډېر ښه شی وایي، خو اول به ما کارول د استاد په حیث دي، زه دوی ته وایم. دویم دا چې که احیانا څوک له روغتیا نه را لرې کېدی نه، موږ به کار نه پې کوو. بنان زه باور لرم چې ښه کار نه ده، هیڅ ښه انسان نشه یي توکي نه کاري او په دې باندې باید هر روغ دی باور ولري چې یوه ورځ له دغه روغتیا نه خلاصیږي او که لږ تلاش وکړي، لږ زحمت وباسي، کوی سي له روغتیا نه هم راوځي او د غمونو او د ناخوالو د خپګانونو د تشویشونو د اندېښنو په خاطر فکر نه کوم چې په دنیا کې خلک نشه وکاري. خلک په دنیا کې مشوره اخلي، اروپایانو ته ورځي، د غم د لرې کولو لپاره مقاومت پکار ده. یو ځوان باید هوډ ولري، همت ولري او غم و اندېښنې او موقتي څه وګڼي او د اوږد مهال لپاره خپل ژوند خراب.
درنو اوریدونکو، د تندې څنګې د خپرونه د رحمت شاه سایل په دې بیت پای ته رسوو چې څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، دا سړی هر څوک چې دی ژوند او جانان نه پیژني. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو علم کور پکور واڑو علم کور پکور واڑو
کور پکور واڑو خپل